ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلام شیخ خدر من اوریدون کو او خر اخلاص دای وساتا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده واښوې دا مهال په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نه بجې دي ستاسو قربانۍ یو زمنزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قضیه کې د بریسوی ایسوی میرمنې آسیا بیبی په عدالتي فیصله باندې د تندرو احتجاجونو ته په ځواب کې د هیواد د کورنیو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی ویلي په ریاست کې دننه بل ریاست نه مني
هر مذهب هر فکر هر سوچ سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو عزت دیں ہم نے دیکھا کہ مذہب کے نام پہ سٹیٹ ود ان اے سٹیٹ اپنی دکانیں بنائی گئیں اپنے کاروبار بنائے گئے
بلے لوری تا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا سعودی عربستان نا دا مالی مرستو ترلاسه کولو وروسته اوس چین ته سفر کوي تمدا عمران خان با چین نا دا نورو مالی مرستو او دا مخکې نه په اخیستل شوو قرضونو د شرطونو اسانولو غوښتنه وکړي
چین څنګه د سیاسي حکومت د نن د حکومت چې څومره مرسته کړې وه او څومره د هغې سره تعلقات نو کېدای شي چې هم په هغه لیول باندې د دې حکومت سره هم خپل روابط چې دي او کوم تعلقات چې دي په هغه سیاسي وي په هغه اقتصادي او په هغه دفاعي
په نړۍ کې د فکر او بیان د ازادۍ د څار اداره یا فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې ویلي په اتم کال پرلپسې د انټرنیټ ازادي له بندیزونو سره مخ ده رپورت وایي چین نورو ملکونو ته داسې لارې ښیي چې پر سوشل میډیا د مخالفینو غږ له منځه یوسي
سرټیکې تاسو واورېدل و زغواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي شاغلی ثاقب نثار ویلي د آسیا بیبی د قضیه پریکړه کوونکي قاضیان په خپل د اسلام د پیغمبر ستر مینان دي خو د آسیا بیبی په دوسیه کې چې د مذهب د سپکاوي څنو نو سزا څنګه ورکړل سي پاکستان په پاکستان کې یوې تندراو مذهبي ډلې د سپریم کورټ د مشر قاضي په ګډون د دریو هغو قاضیانو د وژلو فتوا ورکړې وه چې د چهارشنبې په ورځ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ په سزا د محکومې سوې عیسوي میرمنې آسیا بیبی د پرېښولو امر کړی و نن د اسلام آباد د پولیسو د نوي مشر ټاکلو د دوسیې اورېدنې په مهال د سترې محکمې مشر قاضي د آسیا بیبی د خوشي کولو د پرېکړې په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل ریاست دې خپلو مسؤلیتونو ته وګوري انصاف کول یوازې د محکمو کار نه دی د رسول سپکاوی د هیچا دپاره د زغملو نه دی
بل لوري ته په پاکستان کې نن په دوهمه ورځ هم د آسیا بیبی د پریښودو په اړوند د سترې محکمې د پریکړې پر ضد د مذهبي ډلو لخوا احتجاجونه روان دي او د هیواد په زیاترو برخو کې تعلیمي ادارې تړل شوي دي تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره واګما جالوان په دغه لنډ شانتي راپور کې
په پاکستان کې مذهبي تندرو ډلې نن په دویم ورځ هم د مذهب د سپکاوي په تور کې عیسوي ښځې آسیا بیبی د خوشي کېدلو په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد احتجاجونه کوي دغه احتجاجونه د پاکستان په میډیا او ټلویزیونونو کې نه ښودل کیږي خو په سوشل میډیا اچول شوي عکسونه ویډیوګانې ښایي چې د هیواد په غټو ښارونو کې تندروا مذهبي ډلې لکه تحریک لبیک او یو شمیر نورې ډلې د حکومت پوځ او عدالتونو پر ضد نارې وهي په هیواد کې د سختدریزو غبرګون ته په ځواب کې د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویلي چې ثبوت نه وي نو څنګه به چاته سزا ورکړي آسیا بیبی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د لانجمن قانون ته لاندې د تیرو اتو کالو راهیسې بندي وه او عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه خو سپریم کورټ پرون دغه سزا رد کړه او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړو د آسیا بیبی دغه لانجمنې قضیې په پاکستان کې د توهین رسالت په قانون وخت په وخت نیوکې هم راپارولې وې سخت دریزو مذهبی ډلو په قانون کې د اصلاحاتو لپاره په وینا کوونکو باندې په تیر وختونو کې حمله هم کړې دي. په دوی کې یو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شهباز بټی دواړه وژل شوی دي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په 15 ورځنی سفر چین ته ځي چې هلته به د دې هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. عمران خان تر وزیر اعظمۍ وروسته دوه ځله پله پسې سعودي عربستان ته لاړه او چین ته خپل لومړی سفر له یو لوړ پوړي پلاوي سره کوي چې د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی به هم پکې شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم عمران خان او پلاوی به له چینایي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي او د دې ترڅنګ به په چین کې په بیلابیلو غونډو کې هم ګډون ولري.
د پښتونخوا صوبې په قبایلي ضلع باجوړ کې د دوو ماشومانو په بدنونو کې د پولیو وایرس موندل شوی چې له دې سره سږ کال په دې صوبه کې د پولیو څلور پیښې مخې ته راغلي دي. د باجوړ له وروستیو دوو پیښو سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو اته پیښې رپورټ شوي دي. همدارنګه په ګاونډي افغانستان کې سږ کال د پولیو 19 پیښې تر اوسه ثبت شوي دي. تفصیل د محوش جلیل په دې لنډ رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس موندل شوی چې دې سره سخت کال پختونخوا صوبه کې د پولیو څلور پیښې مخې ته راغلي دي. د صحت د محکمې چارواکو ویلي د پولیو یوه نوې پیښه د باجوړ په کټکوټ سیمه کې مخې ته راغلي چې دغلته یوه 15 کلنه ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی او بله پیښه په لرګټ کلي کې ریکارډ شوی چې دغلته 9 کلن ماشوم ته د پولیو وایرس لګېدلی. د پولیو د پاره د پاکستان د وزیر اعظم استازي بابر بنتا هم باجوړ کې د پولیو د دینو پیښو پخلی کړي او مطبوعاتو ته یې ویلي چې ډیر ضرب د پښتونخوا صوبې گورنر سره په دې اړه غونډه وکړي او پولیو نه د ژغورنې د پاره به ځانګړي ګامونه واغستل شي. اخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د پولیو د 3 نوو پیښو د موندلو خبر ورکړی دی. دا تازه پیښې د نورستان د پارون، د هلمند په نوزاد او د قندهار د میوند پولیسوالیو کې موندل شوی دي. وایي پولیو وهلي 15 کلنې، 2 کلنې او 14 میاشتنې ماشومې دي. دې سره په ټول افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې پیښې 1900 ته ورسېدي. د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ګلا جان ایوب وایي د پولیو ډېرې پیښې په نام نسیمو کې مخې ته راغلي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې سی پی ای جی په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې 203 ملکی افغانان وژل شوي دي او 550 نور ټپیان دي. د دغې ډلې د ریپورت په اساس په اکتوبر میاشت کې د انتخاباتو په ورځو او کمپاینونو کې د بریدونو او ناامنیو پیښو د زیاتوالي له مله په دې میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ شلو پلې کچا لوړه شوې ده. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې شمیرې ښایي چې په یوازې د انتخاباتي کمپاینونو او د رایو ورکولو په ورځو کې 318 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا اوښتې.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شاوخوا 15,000 پوځیان به د مکسیکو پولی ته د مرکزی امریکا د مهاجرینو د مخنیوي لپاره ولیږي چې غواړي امریکا ته راسي او پناه واخلي. پر دې برسیره پینټاګان 15,200 فعال پوځیان هم د مکسیکو پولی ته د استولو تیاری کوي. دغه مهاجرین چې د یو کاروان په بڼه د امریکای پولی ته رانږدې شوي دي ولسمشر ټرمپ ډیر خطرناک ټاګان او د مافیا غړي بلل دي او ویلې دي تر څو چې دوی قانوني چارې بشپړې نه کړي امریکا ته به راپرې نه ږدي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ویلې چې په دغه کاروان کې جنگیالي کسان هم شته چې وایي په وروستیو کې د مکسیکو له پولیسو سره جګړه هم کړې. د مهاجرینو دغه څو کاروانونه له سان پیډرو سولا، هونډوراس، ګواتیمالا او السلواډورا د امریکا پر لور را روان دي چې شمېر شاوخوا 2000 دی.
بل لور ته ټاکل شوې ده په امریکا متحده ایالاتو کې د راتلونکي اونۍ په 3 شنبې ورځ یعنی د نومبر په 6مه د کانګرس منځمهاله ټاکنې وشي. امریکا به د کانګرس نوي غړي وټاکي او د دې انتخاباتو نتیجه کولای شي په واشنگتن کې د قدرت توازن بدل او د ولسمشر ټرمپ د کار پر راتلونکو 2 کلونو اغیز وکړي.
د انډونیشیا د بحری ځواک لمبوزن وایي د تیر ګل یا دوشنبه په ورځ په جاوا سمندر کې د لویدلې الوتکې تور بکسه او یو ریکارډر یا ژغ ثبتونکی موندلی دی. وایي کېدای سي اوس څرګنده سي چې د الوتکه د کومې خرابې له امله له جکارتا څخه تر پورته کېدو یوازې څو منټه وروسته لویدلې وه. په دې الوتکه کې د الوتکې د کارکوونکو په ګډون 109 مسافر ټول مړه شوي دي. رپورټونه وایي په الوتکه کې ټول سپاره د انډونیشیا خلکو او پایلټان یې د هند او ایټالیا اوسیدونکو. د لاین ایر په نامه د الوتکو د دې کمپنۍ مشر ایډوارډ سرایت وایي دغه الوتکه چې یوازې 2 میاشتې وړاندې الوتنې پیل کړې، یوه شپه وړاندې له بالی ټاپو تر جکارتا پورې د سفر په مهال لږ ټکنیکي خرابي لرله، خو بیا سمه شوه.
د بشری حقوقو د څار ادارې په شمالي کوریا غږ کړی چې په هیواد کې د زر تر زره د جنسي زیاتی مخه ونیسي. د نوموړي ادارې د وروستي راپور تر مخه چې په شمالي کوریا کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د میرمنو سره زیاتی کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوه ریډیو ګرانو اوریدونکو، زموږ لمړنۍ مازیګرنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د تفصیلي رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ښاغلی ثاقب نثار ویلي د آسیا بیبي د قضیې پریکړه کوونکي قاضیان په خپل د اسلام د پیغمبر ستر مینان دي، خو د آسیا بیبي په دوسیه کې چې د مذهب د سپکاوي څه نو نو سزا څنګه ورکړل سي. په عین حال کې نن هم په پاکستان کې د سپریم کورټ د پرونی پریکړې په خلاف په ټول پاکستان کې احتجاجونه روان دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په ریپورت کې اورو.
قومی اسمبلی غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي د مذهب په نوم دلته د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او یو مرکزی وزیر شهباز بټي ووژل شو. اوس وخت راغلی دی چې دا حالات په کابو کې راوستو د لپاره ټول یو ځای شي.
The Supreme Court has taken is a decision. What steps are being taken to maintain law and order? What steps are being taken to protect our judges? What steps are being taken to protect Asia Bibi?
بلاول بټو وایي ستر محکمې دا فیصله کړې ده. مونږ ته دا وویلی شي د قاضیانو او آسیا بیبي حفاظت یقیني کولو لپاره تر اوسه څه شوي دي. هم د پاکستان پیپلز ګوند خورشید شاه ویلي دي چې دغه مظاهرو او احتجاجي ناستو دا کلتور هم پاکستان تحریک انصاف پیل کړی وو، او چې کله تیر کال تحریک لبیک اسلام آباد تړلی وو نو عمران خان به په خپل بیانونو کې د دوی د مرستو خبرې به کولې. د کورینو چارو مرستیال وزیر شریر افریدی ویلی دی د مذهب په نوم دلته ریاست دننه ریاست جوړ شوی دی، خو اوس به د اجازت نه وی.
مندر، گرجا، مسجد، امام بارگاه، مدرسه، هر مذهب، هر فکر، هر سوچ سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو عزت دیں، کوئی اور ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا کہ مذہب کے نام پہ سٹیٹ ود ان سٹیٹ اپنی دکانیں بنائی گئی، اپنے کاروبار بنائے گئے.
دوی وی دا ټولو مذهبونو فازت دا ریاست ذمہ واری دا، او دلتا دا مذهب په نوم ریاست دننه ریاست جوړ شوی دی، خو نور به د دې اجازت نه وی. مطبوعات وی حکومت فیصله کړې ده ګرد هیواد کې روان د مظاهره ختمولو لپاره به د مذاکراتو لار خپلوي، او د مقصد لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې شوې ده. بلخوا د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار ویلي دي د آسیا بیبي قضیه کې د مذهب سپکاوي سنو نو څنګه به سزا ورکړې وه. یو مقدمه اورنه په وخت مشر قاضي ویلي دي قاضیان د رسول مینه کې د چانکم نه دي، او په دغه مینه سر ورکولو ته هم تیار دي. مشر قاضي ویلي دي دلته اوسیدونکي ټولو خلکو حفاظت ذمہواري په ریاست ده. نن په دوی مرز هم مذهبي تندرو تنظیمونو لخوا د ستر محکمې فیصلې پر ضد مظاهره روانې دي، او اسلام آباد ته راتلونکې لاره فیض آباد کې تر اوسه تړل شوې ده. دغه شان د هیواد اکثر له ښارونو ته تلونکي موټروي او سړکونه هم تړل شوي دي. پنجاب کې ځینې ځایونو کې ریلګاډي هم ودرول شوي دي. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو رپورټونو تر مخه اکثر له د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال د ذاتی ګټو لپاره په پاکستان کې کیږي، او رپورټونه وایي کال 1908 نه تر اوسه دلته 633 مسلمانانو، 499 احمدیانو، 1080 عیسایانو، او 21 هندوانو پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج شوې دي. دلته د مذهب سپکاوی جرم ثابتېدو باندې د مرګ سزا ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دیوه راجیو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د بخرنی نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د بشري حقونو ډلو د آسیا بی بی په اړوند چې د مذهب سپکاوي په تور زندانی و خوشې کړي د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله یې ستایلې ده. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه.
په پاکستان کې سخت دریزه ګوندونه د سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د خوشی کولو په ضد مظاهره کوي، خو په نړیواله کچه د بشري حقوقو ډلو د دغه فیصلې ستاینه کړې ده او په پاکستان کې د توهین رسالت په نامه پلانجمن قانون نیوکې هم کړې دي. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې دغه فیصله د مذهبي ازادۍ لپاره یو پیاوړی ګام بللی. د جنوبی اشیا لپاره د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل مشر عمر وړایچ ویلی دا یو تاریخي فیصله ده او د دینه دا پیغام اخیستل پکار دی چې د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې په هیواد کې مذهبي اقلیتي ډلې بیا ونه زورول شي. د امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون لاندې بیګناه اقلیتي ډلې زورول کیږي. په امریکا کې د مذهب د ازادۍ نړیوال تنظیم کمیشن آن انټرنیشنل ریلیجس فریډم هم په پاکستان غږ کړی د آسیا بیبي د ژوند خوندي ساتلو لپاره دې ګامونه واخلي. دغه تنظیم د پاکستان نه غوښتنه کړې ده د مذهب د سپکاوي په تور کې بندي سلویخ نور کسان دې هم زر تر زره خوشي کړي. د دغه تنظیم مشر تنزین دورجی ویلی د آسیا بیبي د مقدمې نه دا ښکاره شوې ده چې د مذهب د سپکاوي په تور کې خبره دې حد ته هم رسیدای شي. دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا به پاکستان په تاریخ کې لومړی داسې پیښه وي چې یوه ښځه به پکې د مذهب د سپکاوي په تور کې پانسي شوې وي. د بشري حقونو ډلې په پاکستان کې د پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې جوړ د مذهب د سپکاوي په دغه لانجمن قانون نیوکې کوي چې د کال 1999 راهیسې پکې تر وسه پورې 15 کسان وژلې شوي دي چې یو پکې 30 مشال خان هم دی چې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور تیر کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې خپلو ملګرو وژلی وو. په عیسائی میرمنه آسیا بیبي کال 2010 کې د خپلې ګاونډۍ سره د جګړې وروسته د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلی وو چې هم په دغه کال د نومبر په میاشت کې ورته عدالت د پانسۍ سزا اورولې وه، خو تېره ورځ د پاکستان سپریم کورټ 8 وروسته دغه فیصله ختمه کړې او د هغې د خوشي کولو فیصله یې کړې ده. په پاکستان کې یو شمیر سخت دریزه ډلو او د تحریک لبیک یو مشر دغه فیصلې پر ضد سخت غبرګون ښودلی دی او دغه تنظیم مشر محمد افضل قادری خپلو پلویانو ته ویلي چې دغه درې واړه ججان دي ووژني او د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشر جنرال قمر باجوا د لرکولو غوښتنې هم کړې دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا MTN انټرنیشنل او د بشري حقوقو ډلو د پاکستان د سپریم کورټ پرونی پریکړه ستایلې ده چې د یسوی میرمنې آسیا بیبي د خوشی کولو پریکړه کړې. بل لور ته د نور پاکستان غوندې د پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور او بیلابیلو ښارونو کې هم نن بیا تندرا او مذهبي ډلو احتجاجونه کړي دي، لوی لارې او سړکونه بند کړي دي او د حکومت او د سپریم کورټ په ضد شعارونه ورکړي دي چې وایي ولې یسوی میرمن آسیا بیبي خوش کړه ځکه چې وایي هغه مذهب ته سپکاوی کړی. په دې اړه نور تفصیل پېښور د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ لخوا د آسیا مسی د مذهب د سپکاوي په کیس کې د برکېدو په دویمه ورځ هم په پښتونخوا کې ځای پر ځای احتجاجونو دوام درلو. د پښتونخوا د پېښور، مردان، ډی خان، سوات، ابتآباد او نورو ضلعي هیډ کوارټرو او ښارګوټو نه رارسېدلي خبرونه وایي چې د تحریک لبیک پاکستان او جمعیت علما اسلام په زدرحمان په ګوند د نورو مذهبي ډلو لخوا نه یوازې احتجاجي جلوسونه ویستل شو بلکې غټ او واړه سړکونه هم د ټرافیک دپاره اتړل. دا احتجاج کوونکي زیاتره د یادو مذهبي ګوندونو فعالانو، خو د لارو او لویو سړکونو د تړلو سره عام وګړو ته په تګ راتګ کې مشکلات هم پېښ شول. د سوابه ناصر سید او تغبایه پېزورمان پېښور ته د شخصي کارونو لپاره راغلي وو. دوی خپل کارونه هم نه کړل شو او په لارو ایثار شول.
زر روپۍ د پېټرول ولګېدې، دغه شان د ټول پلازې ولګېدې او نار نور بغیر د خپل کار نه واپس روان شوم. نو خبره مې دا را چې دی کې مریضان شته، هسپتالونو ته روان دي، ماشومان شته، زنانه شته، بوډاګان شته، چا به شل کارونه دي، غم خاطر شته، ټول خلک د نن د خپل کارونه نیمګړې پریښو دي واپس روان شو. ته هر یو کس پاکستان کې آئینی حق ته چې وکړي، خو د خلکو ټریفیک یا د خلکو زندګۍ مفلوج کولو لپاره نه. خپل
منګه سهار تقریبا 8 بجې راغلی یو، ادا د ګرد راګردو یا جکې مړې پرځو هلته کې موږ انټر نه شو دوتا پورې او چې موږ سره کړو دوه ماشې دانور هو هم زیات کړي کې زمونږ زیات او حکومت دا درخواست چې یاره په دې باندې سغور کی دا روډونه چې کم دې دې دا مسالې حل کی دې چې هر څه مسالې دي د مولانو دي د پی ټی آی دي د کم حکومت دي دا مسالې دې له حل کی.
په پښتونخوا کې نن سرکاري او شخصي سکولونه او نور تعلیمي ادارې په مکمل توګه بندې وي. د غرنګ دلارو بندېدو له وجې په سرکاري دفترونو کې د کارکونکو شمېره هم کمه وه. د دې ترڅنګ د قبایلي ضلعو نه هم د احتجاج راپورونه راغلي دي. په لنډي کوتل کې ځایي خلکو په بای پاس لاره احتجاج وکړو او د چیف جسټس په ضد نارې وخلې. د جلسو او احتجاجونو نه رارسېدلي راپورونه وایي مقررینو د اشتعال ډکې او قهرجنې ویناګانې کولې. د دې رپورټ د جوړېدو پورې د احتجاجونو لړۍ روانه او بند شوي روډونه له ټرافیک ته نو پرانستل شوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی، ډیوه نیوز، پېښور.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د پاکستان سپریم کورټ تر پرونی پریکړې وروسته په هیواد کې احتجاجونو ته په پاکستانی رسنیو کې ډیر کم ځای ورکړل شوی. په پېښور کې د خبریالانو د یو تنظیم خیبر یونین اف جرنلیست مشران وایي چې هر څوک حق لري چې په رسنیو کې باید د هغوی احتجاجونو ته ځای ورکړل شي. دغه خبریالان تور پورې کوي چې د پاکستان د پیمرا ادارې او د پوز لخوا په رسنیو باندې فشار اچول شوی و چې دغه احتجاجونو ته په ځای ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د مذهب د سپکاوي په تور نه نیم کاله بند تېرولو نه پس چې سترې محکمې آسیا بیبي پرون بې قصوره وګرځوله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړو، نو دغې فیصلې سره اختلاف لرونکو د هیواد بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شروع کړې. سړکونه د تګ او آمد لپاره اتړل، خو پاکستاني مطبوعات په دغه مظاهرو بیخي غلي پاتې شول او د خیبر یونین آف جرنلسټ او د یو شخصي ټي وي خبریال سیف الاسلام سیفي سره چې ډیوه په دې اړه خبرې وکړې چې څه وجه کې دیشی مطبوعاتو دی پیخو ته ځای نه دی ورکړی. نو هغه وایي د پاکستان د مطبوعاتو د کنټرول اداره پیمرا هم قانون لري چې داسې خبرونه د ځای نه ورکړی کیږي چې لامل یې ټولنه کې د اړې ګړې خطر وي.
داسې مسله چې هغه نه د فرقواریت یا مذهبي جذبات اشتعال پیدا کېدو خطر یا خدشې په هغه باندې پابندي ده، او ویلې شوی هم چې دې واقعاتو ته تاسو کوریج نه ورکوي. خو دې کې د تصویر دویم رخ دا دی چې هغه خلک چې کم هغه دا وایي چې کچرې آزادي صحافت دې ته ویلې شي چې زموږ جذبات چې هغه مجروح شوي دي هغه سره اختلاف کېدی شي، د هغې رای سره اختلاف کېدی شي. هغې وایي چې د دمره خلکو رایه نه چې دی په میډیا باندې ځای نه ورکول آیا دا آزادي صحافت ده؟ نو د دې خبرې دواړه اړخونه دي. میډیا هاوسز چې دی هغې په خپله لیول باندې هم دا سوچ ضرور کوي، او دا زموږ د ذات اخلاق حصہ هم ده.
وایي په ټولنیزو پاڼو داسې خبرونه خپرېږي چې پکې د ګاډو د سوځولو، شیشو ماتولو او په زوره د دوکانونو تړلو عکاسي شوې ده. خو د ټولنیزو پاڼو خبرونه اکثره باوري نوی نو ځکه د عام میډیا خاموشۍ سره د خلکو ذهني ګډوډې رامنځته کوي. خبریال سیفی زیاتی د مظاهرو د خبرونو نه ورکولو په وجه اکثر خپل سفر جاري وساتلو، خو د تړلو سړکونو په وجه کړاو سره مخ شول، او ډیرو د رسپانو دفترونو سره رابطې کولې او د سفر لارې بدلې کړې. بلخوا ځینو شخصي سکولونو میندو پلارانو ته د سکولونو د بندېدو پیغامونه واستول، خو اکثره سرکاري او شخصي سکولونه داسې پیغام ورکولو کې ناکام چې آیا نن به سکول پرانیسته وي او که تړلې. نو ځکه نن سهار یو شمېر ماشومان سره د خپلو والدینو تړلو سکولونو بهر ولاړ ولیدل شول. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ځتمن اوریدونکو، د دیوا خبری خپرونه دوام لري، او په څو شیبو کې به راځو تاسو ته به د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. خو د دې خپرونې وروسته به د هیلو ویو خپرونه وي، او په دې خپرونه کې بیا ستاسو کوربه وي پیر زبیر شاه صاحب، چې نن موضوع به د خبریالانو د ژوند او د هغوی تحفظ په هکله وي. ستاسو سره به غږیږي، او د افغانستان او پاکستان نه به میلمانه هم په دې خپرونه کې ستاسو سره شامل وي. نو زموږ سره ملګری اوسئ. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو قدرمن اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه دوام لري. ستاسو قربانی او زمونځه شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قضیه کې د بریسوی ایسوی میرمنې آسیا بیبی په عدالتي فیصله باندې د تندرو احتجاجونو ته په جواب کې د هیواد د کورنیو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی ویلي په ریاست کې دننه بل ریاست نه مني.
ہر مذہب، ہر فکر، ہر سوچ سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو عزت دیں. ہم نے دیکھا کہ مذہب کے نام پہ سٹیٹ ود ان اے سٹیٹ اپنی دکانیں بنائی گئیں، اپنے کاروبار بنائے گئے.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان نه د مالی مرستو تر لاسه کولو وروسته اوس چین ته سفر کوي. تمه د عمران خان به چین نه د مالی مرستو او د مخکې نه په اخستل شو قرضو د شرطونو اسانولو غوښتنه وکړي.
چین څنګه د تیر شي حکومت د نن د حکومت چې عمران مرسته کړې وه او څومره د هغې سره تعلقات نه کېدی شي چې هم په هغه لیول باندې د دې حکومت سره هم خپل روابط چې دي او کوم تعلقات چې دي په هغه سیاسي وي، په هغه اقتصادي وي او په هغه دفاعي.
په نړۍ کې د فکر او بیان د ازادۍ د څار اداره فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې ویلي په اتم کال پر لپسې د انټرنیټ ازادي له بندیزونو سره مخ ده. رپورت وایي چې نورو ملکونو ته داسې لارې ښیي چې پر سوشل میډیا د مخالفینو غږ له منځه یوسي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي شاغلی ساقب نثار ویلي د آسیا بیبی د قضیه پریکړه کوونکي قاضیان په خپله د اسلام د پیغمبر سترمینان دي. خو د آسیا بیبی په دوسیه کې چې د مذهب د سپکاوي څه نه وو نو سزا څنګه ورکړل سي؟ پاکستان کې یوې تندراو مذهبي ډلې د سترې محکمې د مشر قاضي په ګډون د دریو هغو قاضیانو د وژلو فتوا ورکړې وه چې د چهارشنبې په ورځ یې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ په سزا له د محکومې سوې عیسوي میرمنې آسیا بیبی د پرېښولو امر کړی و.
بلې لورې ته، په پاکستان کې نن په دوهمه ورځ هم د آسیا بیبی د پریښودو په اړوند د سترې محکمې د پریکړې پر ضد د مذهبي ډلو له خوا احتجاجونه روان دي او د هیواد په زیاترو برخو کې تعلیمي ادارې تړل شوي دي.
د پښتونخوا صوبې په قبایلي ضلع باجوړ کې د دوو ماشومانو په بدنونو کې د پولیو وایرس موندل شوی چې له دې سره سږ کال په دې صوبه کې د پولیو څلور پیښې مخې ته راغلي دي. د باجوړ له وروستیو دوو پیښو سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو اته پیښې رپورټ شوي دي. همدارنګه په ګاونډي افغانستان کې سږ کال نونس پیښې ثبت شوي دي.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان د مالی مرستو تر لاسه کولو وروسته اوس چین ته سفر لري. تمه ده عمران خان به چین نه د نورو مالی مرستو او د مخکې نه په اخستل شوو قرضو د شرطونو اسانولو غوښتنه وکړي.
په نړۍ کې د فکر او بیان د ازادۍ د څار اداره یا فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې ویلي په اتم کال پر لپسې د انټرنیټ ازادي له بندیزونو سره مخ ده. رپورت وایي چې نورو ملکونو ته داسې لارې ښیي چې پر سوشل میډیا د مخالفینو غږ له منځه یوسي. د فریډم هاوس په نامه سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ خصوصا په پرمختلونکو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو پر استعمال کنټرول مخ پر زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې یا سی پی ای جی په خپل میاشتني رپورت کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په دو دیش ولایتونو کې 203 اویا ملکی افغانان وژل شوي دي او 1500 نور ټپیان شوي دي.
د امریکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شاوخوا 15,000 پوځیان به د مکسیکو پولې ته د مرکزي امریکې د مهاجرینو د مخنیوي لپاره ولیږي چې غواړي امریکې ته راسي او پناه واخلي. پر دې برسیره پینټاګان 15,200 نور فعال پوځیان هم د مکسیکو پولې ته د استولو تیاری کوي. د مهاجرینو دغه څو کاروانونه له سان فیډروسولا، هونډراس، ګواتیمالا او السلواډوره د امریکې پر لور را روان دي چې شمېر یې شاوخوا 5,000 تنه دی.
ټاکل شوې ده په امریکا متحده ایالاتو کې د راتلونکي اونۍ په سې شنبې ورځ یعنی د نومبر په شپږمه نیټه به د کانګرس منځمهاله ټاکنې وشي.
د انډونیشیا د بحري ځواک لمبوزن وایي د تیر ګل یا دوشنبې په ورځ په جاوا سمندر کې د لویدلې الوتکې توره بکسه او یو ریکارډر یا غږ ثبتونکی موندلی دی.
د بشری حقوقو د څار ادارې په شمالي کوریا غږ کړی چې په هیواد کې د زر تر زره د میرمنو سره د جنسي زیاتی مخه ونیسي. بلې لوري ته هغه سپین پوسته شپږ څلویښت کلن رابرټ بویر چې د امریکې پنسلوینیا ایالت کې د یهودانو په عبادت ځای برید کړی و او یولس تن امریکایان یې وژلي و، نن به د امریکې یو عدالت ته وړاندې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د خبرونو لنډیز تاسو واورېدو. دا مهال زو د راپورونو ولورې ته څنګه چې وړاندې تاسو ته په خبرونو کې مو هم وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان نه د مالی مرستو ترلاسه کولو وروسته نن چین ته سفر کوي. تمه ده عمران خان به چین نه د نورو مالی مرستو او د مخکې نه په اخیستل شوو قرضو د شرطونو اسانولو غوښتنه وکړي. تفصیلات یې تاسو ته رابیه پیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم سلاکار خسرو بختیار تر مخه خپل دا دغه سفر په محلبه وزیر اعظم پاک چین اقتصادي رهداري او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې باندې به خبرې کوي. د مطبوعات سره خبرو کې خسرو بختیار ویل،
هم په سی پیک کی جو سکوپ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی دورے کے اندر تو سی پیک کے تحت ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ بن رہا ہے، کمپریہنسو ایگریکلچر فریم ورک ایگریمنٹ انشاءاللہ سائن ہوگا.
وزیر اعظم چین ته څلور ورځنۍ دغه سفر په داسې حال کې کوي چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران ښکار دی او دغه بحران د کمی د پاره د ملګرو هیوادونو څخه د پورونو او مرستو ترلاسه کولو هیله مند دی. څېړونکو وینا ده چې تیره میاشت وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په نتیجه کې د شپږو عربو ډالرو مرستې باوجود پاکستان د چین څخه لویو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د اکنامکس د څانګې پروفیسر میراج الحق وایي چې تاریخ ښیي چې چین او پاکستان په اقتصادي، سفارتي او سیاسي کچه ډېر ژور او جوختي اړیکې لري. اقتصاد پو طاهر حجازی وایي،
زما خیال دی دا ضروری ده چې موجوده حکومت چې کوم دی هغه ست چاینیز سره خبرې وکړي، دې موضوع باندې تفصیلان عالی او اگریمنټس سپاتی او اگریمنټ مکمل کی او دا شی وچی ده د انډرسټینډ وکړي چې سی پک چې کوم دی کنه ډور څه فائدہ.
چېرونکې دا هم وایي چې د چین څخه ډالر ډیپوزټ په نرم شرطو قرضې، تجارتي پورونه او اقتصادي راهداري سی پیک په منصوبو کې د وړاندې څخه کېدونکو شمنو څخه زیاتې شمنو په صورت کې اقتصادي مرسته ممکنه کېدای سي. چین د پاکستان د تیر حکومت سره د سړکونو، ریل ګاډو، توانایي د منصوبو په اړه د اقتصادي راهداري لاندې د شاوخوا څلور پنځوس ارب ډالرو لوزنامې لاسلیک شوي دي چې د کال 2023 پورې به پای ته رسي. او اوس که چېرې چین د پاکستان سره څه نورې اقتصادي مرستې وکړي، نو د حکومتي مشرانو تر مخه د نړیوال مانیټری فنډ څخه هم په اسانه شرطونو قرضې ترلاسه کولو کې مرستیالي ثابتېدای سي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 15 ورځنی سفر لې وپلاوي سره نن چین ته ځي. دا چې د سفر مقصد څه دی، په دې اړه د ډیوا ریډیو له څېړونکي او زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب سره خبرې کوو چې همدا ګړی سټوډیو ته راغلی دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی.
په خیر.
دا راته وایي چې د عمران خان تر وزیر اعظمۍ وروسته لومړی دوه سفرونه سعودي عربستان ته وکړل او اوس یې چین ته لومړی سفر کوي. څه فکر کوي د دې سفر مقصد څه دی؟
جی مقصد خو بنیادی دا ده چې څنګه موږ وینو پاکستان معیشت ډېر خراب ده او کوشش کوي چې دوی یو بیل آؤٹ واخلي، دوی ته قرضه ملاو سي، امداد ملاو سي. اگر شه دوی اول پروگرام دا او چا ایم ایف ته بزی بللار نه و $12 بلین پاکستان ته په دغه ټیم په کار دی دغه کال پاره چې دا هغه بحران نه وزي او خپل چکو معیشت دا واپس په ټریک باندې کی. نو دوی ته سعودي عربستان اول ټریپ و هغه داسې ولیدل سو چې خاص ورنکړل، خو دوم ور چې کله دوی لاړل هغه په داسې محال دا لاړی چې سعودي پرنس سلمان باندې ښه فشار و، د خشکجي والا کیسه سوي وه. نو اخته پاکستان ته $6 بلین ورکړی دی. هغه یو $3 بلین به پاکستان په بینک شدوی ایږدی یو کال پاره او $3 بلین به دوی ته په کریډیټ تیل ورکوي. او نو اوس ورته په کار پاکستان مین کوشش دا ده چې آی ایم ایف ته ورنسي او آی ایم ایف نه چې ورځي ها څومره کم نه کم پیسې هغوی نه واخلي. نو دوی کوشش پاکستان دا ده چې کوم نور داسې ګاونډي ملک د ملګري هیوادونه دي هغوی نه، نو یو سعودي عربستان سو دوم چې کوم پاتې کیږي هغه چین ده. نو چین سره به تش دوی امداد نه، چین سره بالکل دا ټول چې کوم سی پیک معاهدې دي په دغه باندې به خبره کیږي. عمران خان حکومت چې اول سټارټ شه راغله، بیا فاینانشل ټایمز یو اداره ده مدواتی اغوی دا رپورٹ وکړای چې کیدای شي زنه پروجیکټ اغوی ورنه کینسل کی. نو هغه باندې خبره هم وسوه چین بیا ویل چې ناموږ دا هغه کو. نو بهرحال چین هه کوشش دا چې کوم آی ایم ایف ته دوی ورنسي، ولې چې آی ایم ایف ته ورځي نو چې کوم سی پیک معاهده دی هغه بشکاره کیږي. آی ایم ایف دا یو شرط ده چې موږ ته وایي چې چین تاسو ته په کوم شرطونو باندې دا قرضه درکړې ده یا سرمایه کاری چې کومه کوي لګیا ده. او چین هغه به دوی عمران خان کوشش بدای چې چین ته ووایي چې موږ سی پیک شي تاسو سره ولاړ یو او سی پیک په خامخا کوو. نو خو بهرحال اصلي هغه به دا وي چې دوی چین نه دومره امداد یو وعده وکړي چین ورسره چې دا معاشي بحران ده چې کوم د دغه کال هغه نه دوی بچ سي. او موږ څنګه وینو پاکستان سیاسي حالات هم خراب دي چې کوم سپریم کورټ فیصله وسوه. دغه عمران خان به لوځه خبره وکړه چې موږ یو رس چټي هنه سو کولای دومره معیشت باندې بوج ده او داسې بحران حالات دي.
که څه هم د پاکستان په دې وروستیو کې په رسمي ډول د پیسو له نړیوالې ادارې یا له آی ایم ایف په رسمي ډول د پیسو غوښتنه وکړه، څه فکر کوي آیا چین به د سیپک له منصوبو پرته له پاکستان سره دومره مرسته وکړي چې پاکستان آی ایم ایف ته اړ نه شي؟
خامخا به ما سرنګ ویل چې چین به دا کوشش وي چې څومره هم مرسته کولی شي، ولې چې چین خپل سرمایه کاری ده، چین خپل پیسې دي. او هغه خو بهرحال نن سبا په آی ایم ایف شبله کې صدا ده چې موږ سرنګ ولیدل مایک پمپیو دلته ویلي وو د امریکې خارجه وزیر چې موږ به آی ایم ایف دښته نه پرېږدو چې هغه پاکستان ته پیسې ورکړي او هغه پیسې بیا دوی په هغه ولګ چین ته واپس ورکړي په قرضو په سود شره شي. نو هغه چین به کوشش وی چې داسې ونسی. او بل چین دا هوای چې د کوم سرمایه کاری ده او پاکستان بل چې کوم د عمران خان هغه به دا وی چې هغه خو آی ایم ایف نه ها تعلق نسی ختم ولای، ولې چې آی ایم ایف دوی ته په کار ده چې ورلد بینک ته رسیږي، نور ایشین ډیولپمنټ بینک پاره. نو آی ایم ایف نسی پرېښودلی، خو آی ایم ایف به دومره وی چې کله چین نه دوی قرض واخلي سعودي نه سي اخیستای ده، نو دوی لاسو مضبوط وی. نو آی ایم ایف نه به دوی چې کوم مزید $2-3 بلین پاتې کیږي هغه به ورنه واخلي. هغه دوی ته سیاسي طور ها ارزانه پرېوځي او په معیشت باندې به هغه شرطونه به ډېر سخت نه وي.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېر مننه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په نړۍ کې د فکر او بیان د ازادۍ د څار اداره یا فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې ویلي په اتم کال پرله پسې د انټرنیټ ازادي له بندیزونو سره مخ ده. رپورت وایي چین نورو ملکونو ته داسې لارې ښیي چې پر سوشل میډیا د خپلو مخالفینو غږ له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د محمد اکرام په رپورت کې اورو.
د انټرنیټ د ازادۍ د څارنې اداره فریډم هاوس وایي په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په کمېدو ده. فریډم هاوس د کال 2018 په خپل رپورت کې ویلي په انټرنیټ باندې خبرونه او نور مواد د کنټرول لاندې راوستلو لکبل د انټرنیټ ازادي پر لپسې په اووم کال نور هم کم شوه. چین پر لپسې په دریم کال باندې هم د انټرنیټ په ازادۍ باندې بندیز لګونکو ملکونو کې تر ټولو وړاندې دی. د رپورت تر مخه د آیسلینډ او استونیا خلکو ته د هر ملک نه زیاته د انټرنیټ ازادي ترلاسه ده. ترکیه د نړۍ د هغه ملکونو نه دی چې پکې د انټرنیټ ازادي ډیره زیاته په کمیدو ده. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان خلاف د ناکامه پوځي بغاوت وروسته د انټرنیټ په ازادۍ سخت بندیزونه لګولې شوي. د فریډم هاوس ټیکنالوژي اینڈ ډیموکریسي ریسرچ ډایریکټر ایڈریان شهباز وای
And we've seen in the past few years how a refusal to abide by Turkish court orders to remove certain content has resulted in these platforms
being blocked. منګه پتیرو څو کالو کې لیدلې چې څنګه د انټرنیټ نه د ځنې موادو لری کولو په اړه د عدالت د حکم نه منلو په نتیجه کې د انټرنیټ څنګه بند کړل شوې دي.
رپورت دا هم وایي تیر کال په 13 ملکونو کې شوو انتخاباتو کې د معلوماتو کنټرول کولو او خلکو ته غلط معلومات ورکولو ډیر مهم کردار لوبولې.
Unfortunately this year really underlined the notion that the internet can disrupt democracies as much as
د بدقسمتۍ نه روان کال د دې تصور اهمیت نور هم زیات شوه دی چې انټرنیټ هم هاغه رنګ جمهوریتونو ته نقصان رسولی شي څنګه چې د امریت حکومتونه بے ثباته کولی شي.
فریډم هاوس د آزاد خبریالانو مرستو ترلاسه کولو لپاره غږ کړی دی. څوک چې په دې پلټنو کې مرسته کولی شي چې څنګه د قانوني او رښتونی معلومات غلي کولو لپاره ټولنیز میډیا د وسلې په توګه استعمالولی کیږي.
We've seen some really great efforts in places like the United States in order to identify who is behind disinformation
منګه د امریکای په شان زایونو کې زنې ډېر ښه کوششونه لیدلې دي چې د انتخاباتو په وخت د غلطو معلوماتو کمپاینونو په شا د لاس لرونکو او یا د خبريالانو شهرت ته نقصان رسونکو خلکو پیژندګلو وکړي.
د روس حکومت د غلطو خبرونو خپرولو کې تر ټولو غټو ملکونو نه یو خوده لشوې دي چې د بهر ملکونو په سیاست باندې خپل اثر وغورځوي او د ملک دننه واک ته خپل کنټرول لاندې وساتي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د فریډم هاوس په نامه سازمان په خپل رپورت کې ویلي چې په ټولو نړۍ خصوصا په پرمختلونکو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو پر استعمال کنټرول مخ پر زیاتېدو دی. دغه سازمان وایي تیر کال د اکثرو هیوادونو چارواکو خپل مخالفین په جعلي خبرونو خپرولو تورن کړل چې په دې پلمه هغوی خاموش کړي. دا چې په پاکستان او په اسلامي هیوادونو کې د انټرنیټ د استعمال ازادي په څه حال کې ده په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار صداقت جان څخه اورو چې همدا غړي په سټوډیو کې را سره ده.
ډیر مهرباني اوریدونکو ته سلامونه. برکوال صاحب اداره فریډم هاوس وایي چې په کال 2013 کې هم انټرنیټ په انټرنیټ باندې ازادي په پاکستان کې د زوال سره مخامخ وه. د انساني حقوقو د پاره کار کوونکي یا سیاسي فعالان یا شهري حقوقو د پاره کار کوونکي د غي اکاونټونه بند کړی شو یا د سخت څارنې د لاندې دغه شاندې رپورت وايي کسه هم په هیواد کې د 3G او 4G ټکنالوژي په ذریعه انټرنیټ د انټرنیټ جال پراخ شوې ده خو د ګران بې په وجه باندې انټرنیټ ته د خلکو رسایي ډېره زیاته نه ده. او د هیواد په غربي برخو کې په خصوصا فاټا او د بلوچستان په زیاتره برخو کې انټرنیټ سہولتونه نو او د دې یو دلیل دا وړاندې کیدو چې ګنې په فاټا کې یا په خوانی قبایلی سیمو کې د ترګری خلاف جګړه روانه ده او امنی ده. نو د دې په وجه باندې هم چې ترګر یا وسلوالو نکړي شي چې خپل پیغامونه خوار کړي نو د انټرنیټ او د مواصلات او نور جدید نظام نو رپورت وايي اوس به کتنه دا وی چې دغه سیمیوس د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شوی دی. اوس به کتنه دا وی چې ګنې هلته کې انټرنیټ بوس وغځیږي او کنه. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په هیواد کې د انټرنیټ د څارنې اداره ده. په انټرنیټ د مذهبي، سیاسي او سماجي مواد د رسائل لار تړل او واک اختیار هم په لاس کې لري، او د دین علاوه د انټرنیټ د موادو د چاڼ کولو نورې طریقې هم استعمالوي چې پکې خبرونو ته رسائی، انساني حقوقو او داسې مواد چې د اسلام خلاف ګڼل کیږي په هغې باندې سخت نظر ساتلی شي. دغه رنګ داسې مواد چې هغه جنسی تو ګڼل کیږي یا لوس ګڼل کیږي هغې هم بندیږي. په د دې ترڅنګ په پاکستان کې چارواکو داسې اقدامات هم کړي دي چې ګنې نړیوالو کمپنو سره، فیسبوک پر رنګ یا ګوګل پر رنګ کمپنو سره رابطه وکړي، داسې مواد ته په انټرنیټ یا په فیسبوک لري کړي چې هغه ګڼل کیږي چې هغه کې د مذهب سپکاوی شوی دی. د دې نه علاوه داسې کسان، د دوو داسې کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمه هم چلول شروع کړی شوی دی چې هغه باندې د په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي مواد د خپرولو الزام لګولو. د پاکستان نه علاوه ترکی، سعودي عرب داسې دوه لوی اسلامي هیوادونه دي چېرته چې په انټرنیټ په ازادۍ باندې قانونونه لګول شوي. د دې نه علاوه مصر، ایران او چین، روس، دوی هم د سیاسي مخالفینو د رائے د ازادۍ په خلاف ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه داسې مختلفې ویب پاڼې او خلاف هم ګامونه پورته کړي شوي. ګڼ شمېرې ویب پاڼې دي چې هغه د حکومت یا د پوز یا د عدلی خلاف ګڼل کیږي چې ګنې دوی مواد کوي نو خوري، نو هغې خلاف هم اقدامات شوي.
ډېره مننه صداقت جان صاحب،
مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمنو اوریدونکو، دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د سیمې څخه راغلی، هم د بیان د ازادۍ په اړوند چې کومه نوې څېړنه شوې ده په پاکستان کې. ویل کیږي چې د 2013 کال نه تر 2013 پورې په هیواد کې 26 خبریالان وژل شوي دي، چې یوازې 13 تنه خبریالان یې د پرنټ میډیا یعنی د اخبار خبریالان دي، او نور 8 تنه د ټلویزیون. په دې هکله تفصیلات څه دي دغه تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
د فریډم نیټورک د کال 2013 دغه رپورټ وایي لسیړنو سرګند شوي چې په ګرد پاکستان کې د مئی کال 2013 او مئی کال 2013 ترمنځ موده کې 26 خبریالان وجلې شوي دي، او په دغو کې د 13 صحافیانو تعلق د پرنټ میډیا او د 8 د الکترونیکی میډیا سره وو. دغه رپورټ مخکې وایي په پنجاب کې د 15 کالو په موده کې 8 صحافیان او په خیبر پختونخوا صوبه کې 9 صحافیان وجلې شوي دي، او دا شمېرې په ډاګه کوي چې پنجاب د جرنالیزم لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ده. رپورت زیاتوي دا هم موندل شوی چې په پنجاب کې او په خیبر پختونخوا کې د پرنټ میډیا سره تعلق لرونکي خبریالان د مرګ د لانور خطر سره مخ کیږي. خو د دې ترڅنګ پنجاب او سند ایالت کې د الکترونیکی میډیا صحافیان د وجل کېدو د زیات خطر سره مخ دي. د فریډم نیټورک رپورت مخ کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې وجل شوو 26 خبریالانو کې یوازې د 14 صحافیانو مقدمه عدالت ته د کاروایي لپاره تللې دي، او په دغه 14 کې د 6 صحافیانو مقدمه فیصله شوې دي، خو یوازې د یو صحافي قاتل ته سزا اورول شوې ده. په دغه رپورت کې د خبریالانو د قاتلانو د مافیت لوی وجه نیمګړی تفتیش او عدالتي کاروایی بلل شوې ده، او رپورت وایي دا د پولیسو او د عدالتونو د ناکامۍ مثالونه دي. دغه رپورت مخکې لیکي چې د خبریالانو قاتلانو ته د سزا نه ورکړي کېدو شرح په پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو زیاته ده. د فریډم نیټورک ډایرکټر او د صحافیانو د د نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر غړی اقبال خټک وای د صحافیانو هدفی وجنې روانې دي او هغوی ته د دړکو لړۍ مخ په زیاتې دودا خو د پاکستان قانوني او د انصاف نظام دغه صحافیانو ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوې دي. ډیوه ریډیو سره د فریډم نیټورک په دغه رپورټ خپل تجزیه کې اقبال خټک وای دغه رپورټ هغه علتونه په ګوته کړي چې اخر ولې د صحافیانو قاتلان د سزا نه بچ کیږي.
نو که چېرې دغه نظام روان او دغه خلک ژورنالستان وژل کیږي او د هغې قاتلان نیول کیږي نه او سزا ورته نه ورکړي کیږي نو بیا به دغه ورځ لرې نه ده چې دلته کې به بالکل ژورنالیزم ختم شي. ولې چې د یرې په فضا کې دغه شانتې فضا کې چې کوم ځای کې ژورنالستان وژل کیږي خو د هغې قاتلان په ګوته کیږي نه نیول کیږي نه او نه ورته سزا ملاویږي. زما یره ده چې دغه څوک به هم ژورنالیزم ته تیار نه شي، صرف به هغه څه راپورټ کوي چې کوم د ده په خیال کې د ژوند ته د خطرې سبب نه جوړي.
د فریډم نیټورک په دغه رپورټ کې د صحافیانو پر ضد د جرمونو څخه د مافیت د چاپیریال د ختمولو لپاره سلور وړاندیزونه ورکړی شوی دي چې پکې په مرکزی او صوبایي کچ د صحافیانو د تحفظ لپاره په قانون عمل کول او د صحافیانو پر ضد جرمونو کې د مقدمو لپاره د ځانګړي حکومتي وکیلانو ګمارل شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د سوداګرۍ توکو د لیږد رالیږد موټر چلوونکي له کابل او اسلام آباد د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. دوی شکایت کوي چې له تجارتي توکو خالی شوي په سلګونه لارۍ په میاشتو میاشتو په تورخم کې ولاړې وي، خو یوازې هغو لاریو ته د پاکستان په لور د تلو اجازه ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو د کسټم یا ګمرکونو چارواکو ترمنځ د پیسو د اخیستو معامله سوي وي. په دې اړه نور تفصیل کابل د حقمل روان سادات پر رپورټ کې اورو.
د تورخم په تجارتي بندر کې چې دا محل په سلګونه خلی موټر ولاړ دی، موټر چلوونکي له دې عمله شکایت کوي چې د دوی موټرو ته د تورخم د دروازې له لارې پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي او دا محل په سلګونه تش کنټینرې د افغانستان په خاوره کې بند پاتې دي. د کنټینري موټرو یو تن چلوونکی اجمل افریدی ویلي په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د ګمرکونو اړوند چارواکي یوازې هغه خالي لاریو موټرو ته د افغانستان له خاورې پاکستان ته د یوختو اجازه ورکوي چې د دواړو هیوادونو د چرواکو ترمن د پیسو معامله شوي وي. نوموړي ویلي د موټرو په اوښتو کې عدالت نه پلی کیږي. د ورځې په جریان کې په تجارتي ملونو بار موټرو ته په تورخم دروازه د تلو راتلو اجازه وي او خالي موټرو ته د اوښتو نوبت نه رسیږي.
خالی موټر په میاشتو میاشتو ولاړې دي، منډې خو بلې جوړې شي، په میدان کې کنټینر پرې وتلي دي، ګاډي یو بل سره ټکر شوي دي، لوډ ګاډي ډېر روان دي او خالی ګاډي کم پرې دي.
کله چې هغه طرف چې پاکستان ته وروړي هغلته او ویزه قتل کیږي، بل قتل کیږي، ګاډي چکن کیږي، داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې مطلب نه کیږي چې دا خالی ګاډي ور واوړي، هغه تاسو به رش لیدلې هلته بیا انرسي ورته جوړه ده، هلته پیسې اخیستلې کیږي. خاصه دا 8000 روپۍ موږ نه مطلب خالی 25000 روپۍ ګاډي کیږي او لوډ خو بیا ډېرې دي.
د افغانستان مالیه وزارت ویان شمبروز خان مسجدی له ډیوی سره په خبرو کې ویل په تورخم کې د مالیه وزارت اداري چارواکي د پاکستان طرف ته د خالی موټرو لا وختو سره ستونزه نه لري. مسجدی ویلي په سیمه کې د پاکستان نظامی او ملکی کارکونکي د خالی موټرو د وختو پر مهال ستونزې رامنځته کوي او له همدې عمله د افغانستان په خاوره کې د خالی موټرو د درېدو شمېر زیات شوی دی.
د تورخم په ساحه کې خالی موټرو ته اجازه نه ورکوي. هغه مشکل اصلا د پاکستان خواته متوجه دی. مشکل دا غوښته شروع کیږي چې اول خو د رخصتې په ورځو باندې دوی خالی موټرو ته اجازه نه ورکوي. بل مشکل دا دی چې په کوم ورځو کې چې کاري ورځې دي په هغه کې دوی صرف 500 موټرو ته اجازه ورکوي. هغه هم بل د ماسپښینه مخکې د ماسپښینه صرف دغه موټرو ته اجازه ورکوي چې پاکستان خواته واردات کوي او وروسته د ماسپښین څخه د خالی موټر ته اجازه ورکوي. هغه هم صرف 500 موټر ده او هر موټر چې د مرګ حق واته اوري دوی تقریبا فی موټر باندې لس پنځه لس درکې لګوي. د دوی ګمرکي مامورین او نظامی مامورین پکې مشکلات ورته فکر کوم لري او دا باعث د دې کیږي چې ډېر زیات موټر د افغانستان خواته تراکم وکړي. زمونږ ګمرکونه د مالیې وزارت اداري واحدونه په ساحه کې د قانون په مطابق هیڅ وخت هم خالي موټرونو ته مشکل نه جوړوي او په ډېره اسانه باندې اجازه ورکوي.
د پاکستان حکومت د تجارت تجارتی او فوزی ادارو چرواکو په ترخم کې د خالی موټرو د اوختو پر وړاندې د دې ستونزې په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چرواکو ویلي دا مهال شاوخوا 2500 خالی موټرې په ترخم کې ولاړ دي. دې ادارې بیا د افغانستان او پاکستان له دواړو حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزې د هوارېدو لپاره او سوداګرو ته د مشکلاتو د رامنځته کېدو پر ځای دې هغوی ته په ترخم کې سهولتونه رامنځته کړي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.